د سهار 5:25 په احمد شبریم د سجرډو په نننې لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پرون پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اوسلو غونډې ته وربللې دي. د شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړوونکې غونډې ته وربللي چې ښځې او نجونې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په روسیو کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جکپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروې په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 200 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي. دغه سازمان پرون په ویبسایټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راس نوزیژو کوچنیانو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته تر زیږون مخکې او وروسته روغتیایي خدمات برابروي. د طالبانو روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیژو ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 8 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ 5 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی بیان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دول د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د وی کشتی د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندې پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات سخت شوې دي. دغه کشتی چې له یو واده څخه کسان نشټول د دوشنبه پروس دغه هیواد په شمال کې ډوبه شو او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان او کاس نیمی اجیایی ویلي دغه کشتی په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نژدې په سیند کې ډوبه شوه. دا لا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اردن پاس پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه د اردن پوځ ویلي اردن اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلي وسلوال چې په باور د سوریې په پوځ کې دننه قطعات ملاتړ کوي د سرحدونو له لارې د مخدر موادو په قاچاق تورنوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال له کاره منع کړی دي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق احمد نظر اخیستی.
هیڅ هېواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دی دا تقریبا د نړیوال د خوانه.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهېدلې.
اتیا سربندونه تخریب کړه، یو سل او شل غواګانې، 540 ګړی دزی.
د کونړیانو لوی وی غشتری نه مهم خبرو.
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه آشنا شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمی څاګانې چې وکړي وقفه وقفه کې دا وبه کمیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د ځینو طالبانو او القاعده د اړیکو مسله څېړل شوې. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی اتباع هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یوه افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
په دې ټول زحمت او خواري مې ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعا ژوند او شرایط راسته سخت شوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پرېکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخلیک دي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زخپله په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د غبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 اعلامې وروسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړم. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15 نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د ښاروالو لخوا خپره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کولای او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنکړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
پورسیو کې محدودیتونه زیات شوی دي، زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دکانونه یې وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې له ما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم، لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوې چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دیقان خلیلی خبریالانو ته وایي غ محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهرولا کړی چې د تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولای، کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل شوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغو تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار ده چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزا د 15 یا د جون د 15 نیټې اعلامیه د دغه ولایت د ښاروالو خوا صادره شوې ده چې له مخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خاوندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوي دي. د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د ښاغلي اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پوهیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هېوادونو لپاره د ستونزې او مشکلات رامنځته کوي، په دې معنی چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی لپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته، نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا ګاونډي هیوادونو ته ځي یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. ګاونډي هیوادونو کې هم دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغسې لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو دخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنه کړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه دستاس په نظر؟
زه داسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو د خوانه ده، یعنې په نړیوال کنوینشن کې هېڅ هېواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوالو د خوانه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوانه مسئولیت دی ټولو هېوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې دی یو مشکل له کبله خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي او هغه هېوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار که هغوی خپله کوم د وخت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هېوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو خو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي، بیا دغه هېوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډېر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که موږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره او دوی د دغه مشکل نه د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کېږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کېږي یا بندیانېږي یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرینو راځي او ځورول کېږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروان خبري مجله کې وړاندې د اوکراین زاپاروژیا اتمی بټۍ ته مو له نوې اندېښنو خبرو، خو مخکې تر دې چې د موضوع ته مخه کړو نورستان او کونړ ته به مخ وګرځو. په دغو دوو ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو لتهګې ایستلي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دوه بلوسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو او حکومت ته مالي زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دوه بلوسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یکشنبې مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتیایي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډون درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو اوبو لاهو کړي دي.
دوکانونه اوړي دي، نور دا پچی دی او تقریبا 300 دانه مال وړي دی سړکونه ټول خراب دي مونډل والا دل تدایل دوه کې ساز پر ځنه کې تله مونډل لا باندې یو غریب خلک دي غریب کم نه وي شي ډیر خبري
د هغه په وینا چې د ټلیفوني اسانتي او د نشټون په وجه لا هم لری پروتو درو او کلیو څخه د نور ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لښته ځمکو باغونو او څارویو خلاصې کړي دي د یاد ولایت د کرنې مالداري او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتاره ابیز مکه اوشت هکتاره للمیز مکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه یو سل او شل غواګانی پنځه سوه او څلوېښت ګړی بیزی دیو هم مرګ او ژوبله دلستله
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګوانډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي
په کونړ او نورستان کې مو د وروستي سیلونو راپور اوریده وړاندې مو په خپرونه کې د کونړ د اوسیدونکو له دې غوښتنې خبر وو چې دوی ته د چک بندونه جوړ شي ځکه چې د دوی په وینا د کرهڼې اوبه یې کمې شوې دي د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه هم لرو په دې کتنه کې پر دوو موضوعاتو تمرکز شوی په افغانستان کې مخدر مواد او له القاعده سره د طالبانو احتمالي روابط
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
مخکې تر دې چې لښمنې سره سم د افغانستان په ارتباط نور موضوعاتو ته مخه کړو نړیواله مسله راخلو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکه ټینګه کړې ده جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیښنه وشو ده رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبري وکړي لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوفکا بند تیره اونۍ ویجاړ کړی شو د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوج ته ورسېدې دا بند چې پر دیم پر سیند جوړ شوی و د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اتومي بټۍ د ریاکترونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري خو مسکو دغه تورونه ردوي او شنون کې وایي داسې ښکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهېدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي له گروسی د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه هغه په ځواب کې وویل ډېر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اتومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي
له خبرونو ورآخوا
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل دوه چاپی خبرونو په خپل تاسو غړو کې په افغانستان کې د مخدره موادو مسله راخیستې ده او له القاعده سره د طالبانو ارتباط مسله احمد تکل دوه چاپی خبرونو ته کتنه کوي
له کلرادو ایالت څخه خبرېدونکې ګزټ ورسپانې په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته کتنه کړې چې وایي له القاعده شبکې سره تړلي کسان د طالبانو په مشرۍ حکومت سره مرسته کوي. ورسپانې لیکي د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې ډلې موندلې چې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه درې مهم مشران د القاعده شبکې غړي وو او یا یې له دې تروریستي ډلې سره اړیکې پالل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څېړنې ډلې په روانه جون میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو د حکومت دوه تنه والیان قاری احسان الله بریال او حافظ محمد آغا حکیم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. قاری بریال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې د کابل او وروسته د کاپیسا د والی په توګه وګمارل شو او حافظ محمد آغا حکیم چې پخوا د نورستان والی وو په تیره مې میاشت کې د پنجشیر والی شو. د امنیت شورا کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مرستیال تجمیر جواد هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. ورسپانه د دې راپور په یادونې سره لیکي چې طالبانو پر متحدو ایالتونو د سپتمبر د 11مې له حملو مخکې او له هغه وروسته د القاعده شبکې ملاتړ کړی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت د امنیت شورا راپور یو ارخیز او نامتوازن بللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر پېښ نه شي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو د حکومت اقداماتو ته کتنه کړي او د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي چې پر تریاکو د طالبانو بندیز یو بریا ده که یو ناکامي. ورسپانه د کوکنارو کښت د پیسو هغه کرونده بولي چې له ډیرو کلونو راهیسې په تیره د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د خلکو د عوایدو سرچینه ده، خو په عین حال کې دا کروندې په نړۍ کې د مخدرو موادو له نړیوالې ستونزې سره هم لویه مرسته کوي، ځکه تریاک په هیروین او نورو غیرقانوني مخدرو موادو بدلیږي او مخدرات بیا احتیاط، جرایم او تاوتریخوالی زیاتوي. یوریشیا ریویو پوښتنه کوي چې ولې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو پر کرنه بندیز ولګاو. خبرونه د څارونکو له قوله لیکي چې طالبان غواړي د مخدرو موادو د مخنیوي په چاره کې همکاري ته د لیوالتیا په ښودلو سره په رسمیت وپیژندل شي. خبرونه زیاتوي چې تر دې یو بل مهم دلیل دا دی چې طالبان اسلامي شریعت ته ژمن دي او د مسکراتو کارول شرعاً حرام کار دی. خبرونه د کوکنارو پر کروندو د طالبانو د بندیز د اغیزمنتوب په اړه د سپوږمکۍ په وسیله د اخیستل شویو تصویرونو یادونه کوي او لیکي چې د دې بندیز بریا د پام وړ ده. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو بندیز یو ډیر زړور او د ستاینې وړ اقدام دی، خو هدف یې دا نه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، بلکې دوی غواړي شریعت تطبیق کړي او افغانان د مخدرو موادو له کارولو راوګرځوي. د یوریشیا ریویو د مطلب په پای کې راغلی چې د طالبانو د حکومت بندیز د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په چاره کې کومه بریا نه، بلکې یو پیچلې او لنجمنه مسله ده چې باید درناوی وشي او خبرې پرې وشي.
د اسد جرادو سارنی خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajirado.com کې هم اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې د چک بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اوبه ورستر بری کمیږي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سندونو په لور بهیشي چې ځای کیږي. تفصیل در هول انوري پر راپور کې.
د شولتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه یې للمي ځمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران اوبه ترې په ډېره چټکۍ سیند ته غورځېږي او دوی ترې ګټه نشي اخیستلی.
زمونږ د سلطان ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده او ټول کونړ کې دا وچ او للمه ولسوالۍ ده چې ډېرې غټې ځمکې لري. للمې ځمکې خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه دا سیند ته ازادې ځي او لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نشته.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ملک اول خان راته وویل باید په خوړونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ځای کېدو، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خوړونو او درو کې چک بندونه جوړ کړي.
زمونږ د امځ کې لال مدي اوبه نه لري او سیلابي اوبه هم داري ک سیند ته ځي، زمونږ په پیدا ناراضي نو کړه چې بندونه موږ ته جوړ شي. یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی منګه کمه چاګان چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا چاګان به بیرته برحاله پاتې شي دیګه به کومه کوشي بل اراده چې منګه ځکه به هم سیلابونه نه خرابینو.
د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شګل او نور ولسوالي وسیدونکي ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له وسانیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواری لپاره د چک بندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چک بندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځایونو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی دارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنی وطن دی نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواری چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي تللي دي. نو موږ به هم دغه مرستندوی ادارو او د موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو اوبه خلکو ته مالی او ځاني زیان نړوي خو ګټه ترې نشي اخیستلې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ ټیسټ سیالي د کابل پوخت اتمی به بجې پیلېشته. کوربه بنگلاديش دی. د دې خبري مجلې په دې برخه کې اساسي رډو تاسو سو یو شمېر رسیدلي پیغامونه لرو. د پیغامونو سره اورو او زه احمد چبر لته سو اجازه اخلم په بل خبرونه کې بیا سره یو ځای
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زبر علی مد لغمان ولایت مثلا خار غزل سرک دی انجه بول خالی چه دیگا ماخام باران سوی دا سیلاون راغلی دی دی لنجری وڑی دی او نور واگیانی وڑی دی او وندغه چې یو بسته کړي نه ګوره او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومه یو مرسته کولی شئ
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدای نسته. سړکان مو ډېر خراب دي. موږ هیله کوو چې ته زما آواز تر لوړو مقاماتو ورسوې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.